السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې په دې خبری مجله کې د کرکټ په روان نړیوال جام کې د افغانستان لومړنی خو بے ساري بریا. افغانستان په 130 منډو سکاټلند ته ماته ورکړه. فوټبال کې بیا بحرین ته د افغان تنکیو لوبغاړو سفر لغوه شوی. اروپایي ټولنه وایي غواړي دا ډاډ ترلاسه کړي چې اړمنو افغانانو ته مرستې رسیږي.
د افغانستان په حقله لکه څرنګه چې پوهیږئ غواړو چې له هغو افغانانو سره همکار واوسو چې زموږ مرستې ته اړتیا لري.
او کندوز کې د خولیو او چادریو بازار تود شوی.
مخکې دا بند وو چې امارات راغلي د خولې لږ زیاتې شوي دي، زیاتې په سر کې.
د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې طاهر روخان مختوړي. مخکې تر دې چې د او نورو راپورونو ته راشو، خبرونه د ساعت په خبرونو پیلوو. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. طالب چارواکو دوحا کې د چین د بهرنۍ چارو له وزیر سره کتلي. ولکه افغانان سکه له خپلو مینو بې ځایه شوي او د سپین بولدک لاره له یوې ورځې خلاصېدو وروسته بیرته بنده شوې. بشپړ خبرونه. د طالبانو د ریاست الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر په دوحا کې د چین د بهرنۍ چارو له وزیر سره پر سیاسي او اقتصادي مسایلو خبرې کړې دي. د طالبانو په یو اعلامیه کې راغلي چې ښاغلی برادر او وانګ یی پرون ماښام سره کتلي دي. د اعلامیه په دوام راغلي چې د طالبانو د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی به هم له خپل چینایي سیال سره د دوی په ټکو د پیاوړو سیاسي او اقتصادي اړیکو په تړاو دوه ورځنی بحث ولري. د چین د بهرنۍ چارو وزارت وایندوی وانګ وینین پرون تر دې لیدو کتو مخکې وویل
د قطر د بهرنیو چارو وزیر او د صدر اعظم د مرستیال شیخ محمد بن عبدالرحمن ال ثانی په بلنه د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی به د اکتوبر په 15مه او 16مه د دوه ورځنی سفر لپاره په دوحه کې وي. د دې سفر په لړ کې به وانګ یی د طالبانو د سرپرست حکومت له یو پلاوي سره هم وویني.
په دوحا کې وانګ یی ګووین جا هوی جن افغان طالبان لنشي جنفو دایبل.
چین په کابل کې سیاسي ماموریت هم فعال ساتلی او سفیر له دې وړاندې هم د غلطه طالب چارواکو سره کتلې دي. ملګری ملتونه وایي سکهال نږدې 100,000 افغانان بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږونکې ادارې یا اوچا د راپور له مخې دا شمېر کسان د جنوري او سپتمبر د میاشتو ترمنځ بې ځایه شوي دي. د ادارې په خپل پرونی راپور کې ویلي ډېر کسان د سختې بېوزلۍ له کبله نه دي توانېدلي چې خپلو اصلي مینو ته بېرته ستانه شي. د راپور په داسې ورځ خپور شوی چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام او د خوړو او کرنې ادارې په یوه ګډه اعلامیه کې خبرداری ورکړی چې پر روان ژمي کې به نږدې 30 میلیونه افغانان د خوراکي موادو د کموالي له جدي ګواښ سره مخامخ شي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د چاپیریال لپاره د امریکا د ولسمشر له ځانګړي استازي جان کيري سره په کتنه کې د افغانستان د کنګل شویو پیسو د آزادېدو غوښتنه وکړه. د پاکستان د صدر اعظم دفتر پرون د عمران خان په قول په ټویټر کې ولیکل د امریکا د ولسمشر له ځانګړي استازي سره د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د زرغون منځنی ختیځ طرحې په نوم کانفرانس په څنګ کې وکتل. عمران خان له افغانستان سره د مثبت تعامل د غوښتنې په ترڅ کې د افغانانو د سوکالۍ لپاره د افغانستان د شتمنیو پر آزادېدو ټینګار وکړ. تر اوسه پورې د نړۍ هیڅ یو هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو یو شمېر ګاونډي هیوادونه هڅه کوي چې له طالبانو سره اړیکې جوړې کړي. یوه ورځ وروسته لدې چې د سپین بولدک او چمن ترمنځ پوله پرانستل شوه، پرون زرګونه کسان او موټرونه د دې لارې د بیا بندېدو له کبله منتظر پاتې شول. دا لار د یکشنبې په ورځ پرانستل شوه او ژمنه وشوه چې بیا به نه بندېږي. په وروستیو کې پاکستان د تورخم او سپین بولدک چمن لارې د مسافرو او بربري موټرو پر مخ د څو اونیو لپاره وتړلې، خو د تورخم دروازه یې تېره اونۍ کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له سفر سره هممهاله پرانسته. افغان سوداګر او باغداران وایي چې د پاکستان لوري د لارو د بندیدو لپاره یې د میلیونونو ډالرو تاوان کړی دی. څرګندونه ده چې د سپین بول دکلار پرون ول بیرته بند شو. او د ازبکستان د ټاکنو مرکزی کمیسون شوکات میرزایف د دغه هیواد د ولسمشری د انتخاباتو ګټونکو اعلان کړ. په دې ډول میرزایف به د یوې بلې 15 کلنې دورې لپاره د ازبکستان ولسمشر وي. د ازبکستان د انتخاباتو د مرکزی کمیسون رئیس زین الدین نظام حاجیف د دوشنبه په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې د لیبرال ډیموکرات ګوند کاندید شوکات میرزایف په 100 کې تر 80 زیاتې رایې ګټلې دي. د ده په وینا د یکشنبه د ورځې په انتخاباتو کې تر 14 میلیونو ډیرو خلکو رایې وکارولې. د اسلام کریموف لمړینې وروسته شوکات میرزایف د ازبکستان واګې په لاس کې اخیستې. سهارنی خبری مجله او ری نن د لړم څلورمه او د اکتوبر شپږمه نیټه ده. په دې هیله چې یو خوشاله ورځ مو پیل کړی وي، راځو د خبرونې د سر راپور ته. افغانستان د نړیوال شلوره جام خپل لمرنۍ مسابقه په خورا لوی توپیر سره وګټله. افغانستان چې پچې ګټلې و لمړی بیټینګ وکړ او په شلو اورونو کې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو سکاټلند ته 191 منډې هدف ورکړ. ګڼو افغانانو پر دې بریا خوښي څرګنده کړې او د خوښۍ پیغامونه ورکړي دي. تفصیل د اسمت ساروان په راپور کې اورو.
افغانستان د نړیوال شلوره جام خپل لومړۍ مسابقه په خورا لوی توپیر وګټله. افغانستان چې پچې ګټلې و لومړی بیټینګ وکړه او په شلو اوورونو کې د څلور لوبغاړو د سوځېدو په بدل کې 190 منډې وکړې، خو د افغانستان په وړاندې سکاټلند صرف 6 منډې وکړې شوې. مجیب الرحمن بې ساری باولینګ وکړه او د سکاټلند 15 مهم لوبغاړي وسوځول. راشد خان هم څلور وکټونه واخیستل. مجیب الرحمن چې د دې سیالۍ غوره لوبغاړی وپیژندل شو، د لوبې په پای کې وویل په لوبغالي کې د افغان نندارچیانو له لورې د افغانستان د درې رنګه ملي بیرغ راپیدا او پرلپسې تشویق انګیزه ورکړه. تر لوبې مخکې د افغانستان د ملي سرود د شخېدو په مهال د افغان کپتان محمد نبیل سترګو اوښکې وپهیدې. د افغانستان د کرکټ بورډ د نشریاتو رئیس او ویندوی فرید هوتک د سکاټلند په وړاندې په ډیر توپیر بریا له دې کبله مهمه وبلله چې سکاټلند په لومړي پړاو کې درې واړه سیالۍ ګټلې وې او په شروع یې د دې مسابقې لپاره میدان ته راوتلی وو.
سکاټلند له دې وړاندې په مخکې سیالیو کې درې پرلپسې لوبې ګټلې وې، اما خوشبختانه چې افغانستان ورته ستره ماتې ورکړله. د ویل چې د افغان لوبغاړو روحیه ډیره ښه ده، لوبغاړي په ډیر ښه پلان سره ولوبېدل او سکاټلند ته په ډیر ستر توپیر سره ماتې ورکړه. انشاءالله چې په راتلونکو لوبو کې به هم افغان کرکټ ملي لوبډله وشي کولای چې خپل هیوادوالو ته خوشحالي ورکړي.
ګڼو افغانانو په ټولنیزو رسنیو کې په دې بری خوشي ښکاره کړې ده. د لوبې له پای ته رسیدو وروسته په لوبغالي کې یو نندارچی وویل
سکاټلند هغه لوبډله وه چې په ورلد کپ کې د ټول لوبې خپلې ګټلې وې، افغانستان ورته ماته ورکړه او د بریا د ټولو افغانانو ته مبارک.
یوازې ښه باولنګ نه و، بلکې تر هغه مخکې ښه بیټنګ مرسته وکړه چې افغانستان دا لوبه په 130 منډو وګټي. حضرت الله ځازی او شهزاد محمدي هر یو 44 او 22 منډې وکړې. ورپسې رحمان الله ګربس 44 منډې وکړې، خو تر ټولو ډیر منډې نجیب الله زادران وکړې. د په 44 توپونو 95 منډې وکړې. د امریکا شخ آشنا رادیو خبریال او د کرکټ د چارو شنند متیولا عابد بیا وایي چې دا لوبه د افغانستان لپاره لدی کبل هم ډیره مهمه و چې د کورونا د اوباله کبل لیو اوجده ځنده ورسته د افغانستان د کرکټ لوبغاړو ته د مسابقې او مینوالو ته د کرکټ د ننداري زمينه برابر شوه.
پر لحاظ نه افغانستان ټیم خو وزله د نړیوال چم ډیر خپل وکړو. سکاټلند ته دوی پوخه هم په 2015 کې په یو ورځنی کرکټ نړیوال جام کې ماتې ورکړې وه، د لیبیا ماتې ورکړې په شارجه کې. او غټه خبره ده د لوبو د افغانستان د ملي بیرغ ځل ورپېدل او ملي سرود اوریدل مینول ډېر ارمانو چې کله خپل د حالاتو نه پس د ارث او ګوري به نو ډېر ته خوشاله هم شو. په سترو کې وخت هم راغلی نو کرکټ رښتیا څنګه چې نبی وي د افغانستان د ولس د خوشحالۍ وزنی وسیله ده.
شاغلی عابد په عین حال کې وایي چې د سکاتلند په وړاندې د افغانستان لوبه یو ورخیزه وه او د یو سلو دیرش منډو په توپیر برای د افغانستان د ټیم لپاره یو ریکارډ دی. ټاکل شوې ده چې د راتلونکي جمعې په ورځ د افغانستان ملي ټیم له پاکستان سره مخامخ شي. پاکستان د یک شنبې په ورځ هند ته په لسو ویکټونو مات دی ورکړه.
په نړیوال شلوریز جنگ کې مو د افغانستان د لومړنۍ بریا په اړه راپور واورید، خو د افغانستان د فوټبال درویش کلنو کم عمر لوبډله ونتوانېده چې بحرین ته سفر وکړي. بحرین کې د آسیا اتلولي مقدماتي سیالۍ کیږي چې افغان لوبډلې د ګډون په موخه ورته تمرینات هم کړي وو. لوبغاړي وایي د سفر لغوه کېدو یې روحیه ځپلې. دا چې دا سفر ولې لغوه شوی تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون تازه په خپل رسمي فیسبوک پاڼه د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې بحرین ته له درویش کلونو د کم عمره لوبغاړو لوبډلې سفر لغوه شوی دی. په دې خبر پاڼه کې راغلي چې د افغانستان د وروستیو ناسمو شرایطو له امله د آسیا اتلولي لومړنیو سیالیو کې د ګډون لپاره بحرین ته د افغان له درویش کلونو کم عمره لوبډلې د استول لپاره د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رهبرۍ له هڅو سره سره دا سفر د آسیا د فوټبال کنفدراسیون لوري لغوه او په دې سیالیو کې د امید لوبډلې حضور پاتې سن. په دې خبر پاڼه کې دا هم راغلی چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون او د اولمپیک ملي کمیټې او په کابل کې د قطر سفارت په همکارۍ دوه ته د افغان لوبډلې د سفر په اړه د تخلیه او ژغورونکو الوتنو سره همغږي شوی وه، خو د آسیا د فوټبال کنفدراسیون د سیالۍ د ترسره کولو د قوانینو له مخې او د بحرین پر وړاندې د افغان لوبډلې د لومړنۍ لوبې ترسره کولو لپاره د نه رسېدو له امله چې دا لوبه باید نن ترسره شوې وای دا سفر یې لغوه کړی دی. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله وسنی وضعیت په اړه د اندېښنو په څرګندولو سره وایي چې د دغو سیالیو د ترسره کولو او بریا لپاره یې نږدې 15 ورځې سخت تمرینات وکړل، خو د دوی په خبره ټول زحمتونه یې حیف سول. امان سرداری چې له درویش کلونو د کم عمره فوټبال ملي لوبډلې لوبغاړی او د پروان ولایت دی وایي د دې سفر له لغوه کېدو وروسته د ملي لوبډلې لوبغاړی له روحي پلوه سخت ځپل شوي دي.
سفرای ممکن مې بود چې ما بتونیم با امید به مردم امید به
دا سفر د دې لامل کېدای شوای چې موږ خپل خلکو او لوبغاړو ته دا هیله بخلي وای چې د افغانستان د فوټبال لوبډله بیرته عادي حالت ته ستنه شوه. خو د دې سفر په لغوه کېدو ټول لوبغاړي سخت خواشینه شول او روحیه یې له لاسه ورکړه.
هیله زیات شوه، خیلی مایوس کننده است، بازیکنان خیلی ناامید، روحیه خوبی ندارن.
په ورته وخت کې ناصر چې په دې سیالیو کې د ګډون په خاطر له نیمروز ولایت څخه راغلی و ازادي رادیو ته وویل
مازی به این مشکلات به این قدر را آمدیم از این ولایت دو
مک 15 روز زحمت و ویس او تمرین مو کړ. د ټولو ولایتونو لوبغاړي کابل ته راغلي و چې په دې لوبو کې ګډون وکړي، خو متاسفانه بریالي نشو.
د لسما تمرین داشتیم از قدر ما زحمت کشیدیم، زحمت ما را حق ما را کې مید.
د سفر لغوه کېدل او د آسیایي اتلولیو په مقدماتي لوبو کې د درویش کلنو د فوټبال ملي لوبډلې نه ګډون د افغانستان د سپورت او د راتلونکي په اړه اندېښنې را پیدا کړې دي. د رزمي لوبو لوبغاړي احمد ولی هوتک ازادي رادیو ته وویل که په داسې حالاتو کې له ورزش ملاتړ ونسي په افغانستان کې د ورزش راتلونکی به له ننګونو سره مخ شي.
دې ورزش هغه فعلا چې قسم توجه کې باورزش هست یا باورشکار هستن اگر به قسم باشه ما اندې ورزش
که ورزشکارانو ملاتړ وشي د ورزش راتونکو به خوي، خو که وضعیت داسې دوام وکړي د ورزش راتونکو به په افغانستان کې لستونزو سره مخ شي.
ولې فعلا کې دا کوم وضعیت هست؟ دې وضعیت متاسفانه اندې ورزش افغانستان خوب نمیبینم.
په ورته وخت کې د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې روزونکی انوش دستګیر تازه په خپل ټویټر پاڼه لیکلی ټاکل شوی چې د پروګرام له مخې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د آسیا ملتونو د جام سیالیو ته د چمتووالي لپاره په دوبۍ کې له سنگاپور لوبډلې سره یو دوستانه سیالي وکړي. نوموړي ویلي چې د دغې لوبې لپاره د افغانستان د فوټبال فدراسیون ټول امکانات په واک کې لري او باید زر تر زره د تمریناتي کمپونو او رسمي لوبو لپاره عملي کارونه هم پیل کړي. ومو غوښتل په دې اړه د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مسؤلینو او د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو اړیکې مو ځواب نسوي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
اوریدونکو وړاندې درته نور په زړه پورې راپورونه هم لرو، خو اوس راځئ چې په نړیوالو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوو مقالو او تبصیرو لنډیز درته خپور کړو.
بریتانیوی انډیپندنت ورځپاڼه د طالبانو له پلاوي سره د چین د بهرنیو چارو وزیر د لیدنې پر پلان مطلب خپور کړی. وړاندې په مطلب کې لولای چې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي له خپل مل پلاوي سره نن سه شنبه په قطر کې د طالبانو هیئت سره ګوري. د چین ګلوبل ټایمز ورځپاڼه هم د چین د بهرنیو چارو وزارت په حواله کړي چې دغه سفر کې به په افغانستان کې د روان سیاسي وضعیت پر مسایلو خبرې وشي. تر دې مخکې چینی چارواکو د چین په ښار کې د طالبانو له مشرانو سره هم لیدلې وو. ورسپانه د بهرنیو چارو وزارت د ویان وانګوین له خولې وای چې چین د افغانستان د یو گاونډي په خوانی شریک او دوست په توګه تل غوښتي چې په افغانستان کې ستونزې د خبرو لاله حل او فصل شي. په کابل کې د طالبانو تر واکته رسیدو وروسته دا به د چینایي او طالب چارواکو ترمنځ لومړنی غونډه وي چې د دواړو لورو د رهبرۍ په سطحه ترسره کیږي. د فاینانشل ټایمز ورسپانه په خپل اخیری غنډه کې په افغانستان کې د اروپایی ټولنې د ډیپلوماټیک ماموریت د دوام په تړاو مطلب خپور کړی. په مطلب کې راغلی چې اروپایی ټولنې پریکړه کړې چې تر راتلونکي یوې میاشتې به د افغانستان په پلازمینه کابل کې خپل استازي ته یو ډیپلوماټیک دفتر پرانیزي. د مطلب په دوام کې راغلی چې اروپایی ټولنه په دې اند چې په افغانستان کې له طالبانو سره د محدودو اړیکو پالل اړین دي تر څو طالبان پرینګ دي چې افغانستان یو ځل بیا د تروریستانو لپاره پامن پټنځای بدل شي. اروپایی ټولنې ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري حقوقو خوندیتوب وشي او په دغه هیواد کې د بشري بحران مخاوني ولشي. اروپایي ټولنې د جیشل یا د نړۍ د شلو پیاوړو اقتصادي لرونکو هیوادونو د غونډې په لړ کې افغانستان ته د یو میلیارډ ډالر مرسته ژمنه وکړه. اروپایي ټولنې دا هم ویلي چې دغه مرسته به په مستقیم ډول د طالبانو حکومت ته نه ورکول کیږي او د خیریه سازمانونو للارې به پر خرکو وویشل شي. اوس فاینانشل ټایمز ورسپانه وای چې اروپایي ټولنه اړمنو خلکو ته په شفاف ډول د غمرستو دیوش پاړه اطمینان نه لري. ورسپانه دا هم ویلي چې 13 میاشت د اروپایي ټولنې یو شمېر ډیپلوماټان هم کابل ته ولاړل څو افغانستان ته د دغه اتحادیې د نورو ډیپلوماټانو د ورتګ مسله ورڅوي. د فاینانشل ټایمز ورسپانه په باور په کابل کې د اروپایي اتحادیې د دفتر د امنیت ساتنې تصمیم لا نه دی مشخص شوی، خو دغه ټولنې ویلي چې د دفتر د امنیت ساتنې مسؤلیت د طالبانو په غاړه دی.
اروپایي ټولنه وایي غواړي په دې اړه ډاډ ترلاسه کړي چې په افغانستان کې اړو کسانو ته د مرستو رسیدا دوام پیدا کوي. له دې سره هممهاله د ملګرو ملتونو دوه ادارو خبرداري ورکړي چې د سږ کال په ژمي کې به 30 میلیونه افغانان د غذایی مسؤلیت د نشټوالي له خطر سره مخامخ شي. د طالبانو حکومت وایي چې د نړیوالو د مرستو درېدا او په بهر کې د افغانستان د شتمنیو کنګل کېدا په هیواد کې د خوراکي موادو ستونزې پیدا کړې دي. تفصیل د اسمات ساروان پر راپور کې.
اروپایي اتحاد وایي له طالبانو سره تماس د دې ډلې د رسمیت پیژندلو معنا نه لري. د دې اتحاد ویندوی نبیلې مسرالی د دوشنبه په ورځ وویل چې د بشري مرستو د دوام او له افغانستانه د اروپایانو او له خطر سره مخامخ افغانانو ایستل له طالبانو سره د تماسونو دلیل دی.
On Afghanistan, as you know, we and I've said it a few times before, we are working.
The Afghanistan په هکله لکه څنګه چې په هیجه په خو مو هم په زولونو ویلي چې موږ غواړو چې په دغه هیواد کې لږ حضور ولرو. په امنیتي دلایلو جزئیات تر سره نشو شریکولای، نو موږ په زولونو ویلي چې دا د رسمیت پیژندلو نقشه نه ده. غواړو چې له هغو افغانانو سره همکارو اوسو چې موږ مرسته ته اړتیا لري، نو په کار د چله طالبانو سره په تماس کې ووسو او د اروپایانو او له تر سره مخامخ افغانانو د خوندي ایستلو لار هوار کړو او همداراز ډاډه شو چې افغانانو ته بشري مرسته رسیږي. Afghans at risk and to ensure the continued access of humanitarian aid.
د اروپایي اتحاد ویندوی په داسې حال کې له افغانانو سره د بشري مرستو په دوام ټینګار وکړ چې د ملګرو ملتونو دوه ادارو سژنۍ شمې د افغانستان لپاره د اندېښنې وړ بللې دي. د خوړو نړیوال پروګرام او د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې ادارې د دوشنبه په ورځ په یو ګډه اعلامیه کې وویل د سشکال په ژمي کې باندې نشته 30 میلیونه افغانان د خوړو له نه مسؤلیت سره مخامخ شي. په افغانستان کې د نړیوال خوراکي پروګرام رستیاله هیڅ وای لیوي چې افغانستان تجربه کوي په تیرو لسو کلونو کې نه دی لیدل شوی.
حاضر دمه په افغانستان کې د نږدې 30 میلیونه او 8 لک تنو خوراکي مسونیت نشته. پراتلون کو څومیاشتو کې دا شمیر تر 22 میلیونه او 8 لک پورې زیاتې دی شي، ځکه چې سخت ژمی را روان دی. دا د افغانستان د نیمایي نفوس همره دی.
د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د کار په وړاندې د غنمو د ویشلو پروګرام یې پیل کړی او د دې په نتیجه کې نږدې 40,000 تنو ته د کار زمینه برابره شوې ده. د دې پروګرام پر اساس د ورځې هر تن ته د کار په بدل کې 10 کیلو غنم ورکول کیږي. په وروستیو کې له افغانستان سره د مرستو په دوه نړیوالو کنفرانسونو کې د څه باندې 2 میلیارد ډالرو مرستې ژمنې وشوې. خود ملګرو ملتو ادارې وایي چې تر اوسه پورې د دغو مرستو په درو کې یو برخه ورکړی شوې ده. د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې اداره وایي چې د فوري مرستو لپاره کابو 12 میلیون ډالر ته او په 2022 کې د کار او کښت په موسم کې 200 میلیون ډالر نورو ته اړتیا لري. د خوړو د نړیوال پروګرام اجرایی رئیس ډیوډ بیسلی وایي چې نړیواله ټولنه باید په ګډه دې بحران ته ځواب ووایي، ځکه چې په افغانستان کې په لنډ وخت کې وضعیت له کنټرول وتلی شي.
ازادي رادیو خبری مجله اوري.
په کندوز ولایت کې د طالبانو په واکمنۍ دو سره د خولیو او برکو بازار تر بل هر وخته ښه ګرم او تود شوی دی او مینوالي هم په زیاتېدو دي. د کندوز په بازارونو کې اوس د زیات شمیر ځوانانو پر سر کندهاري خولۍ او د نجونو پر سرونو برکې لیدل کیږي. په دې ولایت کې دوکانداران هم وایي چې کاروبار ښه شوی. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان او په ځانګړي توګه په کندوز کې د طالبانو په واکمنۍ دو سره د خولوی او برقو بازار تر بل هر وخت ښه تود شوی دی او پلورونکي هم له خپل کاروبار څخه خوښي څرګندوي. د کندوز ښار د چپن فروشۍ د رستې یو دوکاندار 15 کلن نصرالله ازادۍ روډې ته وویل چې په دې وروستیو کې د کندهاري خولوی او د برقو بازار ښه تود شوی دی.
مونږ کار سیده بیخي ښه سوی ده. مونږ سیده دا واسکټ دا چادري دا شیان خرڅو نسبت مخکې ډېر ښه سوی او چادري فروشات ماشاءالله اوس ډېر ښه سوی ده نسبت نه مخکې ده. اوس خلک ډېر سیده استفاده ته زیاته ده. مخکې حکومت کې سیده کمې خرڅولې لس دانې، اوس سیده ماشاءالله ښه دي لس شل دانې خرڅېږي. دا قرار د قصبي خلک دی، دا کلو خلک دي، هر خلک دي راځي سخت ماشاءالله کاروبار پکې ښه ده.
په دغې رسته کې په دوکانونو کې شنې رنګه چادري زړول شوي دي او بیا دوکانونو ته مخامخ د لختي پر غاړه د تختونو پر سر ډول ډول خولۍ وډل شوي چې د هر لاروي پام ځان ته جلبوي. د چپن فروشۍ د رستې یو بل دوکاندار 25 کلن شفیع احمد هم له خپل کاروبار څخه خوښي څرګندوي.
هغه حکومت کې خرید فروش کم و خولیګانې کمې هغه کېده، اما حتی دا بعد خولیګانې وې چې خرید فروش نه کېدو باندې وې داسې چک پاینو کې باندېدل، او اوس کله چې خولۍ ازادانه خرڅېږي خولۍ خرید فروش ښه خرڅېږي. له 500 نه نیول تر 300 شپږ سوه پورې خولۍ خرڅېږي. دغه خلک ډېر خولیګانې اخلي، ډېر یو څه ډېر مروج دي، خلک ډېر په سریان دغه وجنه ډېر خرید فروش کېږي.
په کندوز ښار کې د برقو او د خولو یو بل پلورونکی 30 کلن عبدالواحد بیا وایي چې د دوی د پیرودونکو ډېره برخه د کلیوالو سیمو خلک جوړوي.
او دا قندرګي خولې چې دی مقصد اوس رواجونه لږ درجه زیاتوي دي. قندرګي خولې خلک زیات اغوندي دې د خاطر چې اوس امارات راغلي دا مخکې دا بند و، او چې امارات راغلي دا خولې لږ زیاتې سوي دي زیاتې بسر کوي خلک.
د کندز ولایت یو شمیر اوسیدونکو د خبرو له مخې چادري او خولې د افغانانو د کلتور یوه برخه جوړوي او پر دې سربیره په ټولنه کې د حاکم دودونو له مخې هم زیات شمیر ښځې برقې او ځوانان خولې پر سر کوي. د دغه ولایت د شیرچی ولسوالۍ یو اوسیدونکی نورالدین مندوخیل چې کندز ښار ته په سودا اخیستلو پسې راغلی وایي
څه د دوکان مال مې واخیسته، اوس غواړم چې یو خولۍ واخلم. دغه کندرګي خولۍ دا هلته چې دی دا خولۍ هلته رواج دي، او ولسوالۍ کې دا خولیګانې رواج دي، ځکه په دغه باندې دا خولۍ مو ښه خوړی دي. نو دا خولۍ چې ده یو سلاتیا دی، دا 1500 دی، دا 300 روپۍ راکوه، نه ډېره ګرانه ده.
په داسې حال کې په کندوز کې یو شمیر دوکانداران د برقو او خولو د بازار ښه والي څخه خوښي څرګندوي چې د پخواني حکومت په حاکمیت کې برقو خپل ځای حجاب ته پرېښی وو او دغه راز د خولو بازار هم خورا پیکه وو، خو اوس خولو او برقو یو ځل بیا خپل ځای په بازار کې پیدا کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
زموږ آزادی رادیو نه اوری تاسو سهارنی خبری مجلې ته غوږ یی. د دغه خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوی یو. په مکړې د خبرونو لنډیسته د طالبانو د ریاست الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر په دوحه کې د چین د بهرنی چارو له وزیر سره پر سیاسي او اقتصادي اړیکو خبرې کړې دي. د طالبانو په یوه اعلامیه کې راغلی چې ښاغلی برادر او وانګ یی پرون ماښام سره کتلی دي. د اعلامیه په دوام راغلی چې د طالبانو د بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی به هم له خپل چینایي سیال سره د دوی په ټکو د پیاوړو سیاسي او اقتصادي اړیکو په تړاو دوه ورځنی بحث ولري. ملګری ملتونه وایي سږ کال نږدې 100,000 افغانان بې ځایه شوي دي. دا خبره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږونکې ادارې یا اوچا په وروستي راپور کې شوې ده او ویل شوي چې ډیری کسان د بېوزلۍ له کبله نه دي توانېدلي بیرته خپلو سیمو ته ولاړ شي. د پاکستان صدراعظم عمران خان د چاپیریال لپاره د امریکا د ولسمشر له ځانګړي استازي جان کیری سره په کتنه کې د افغانستان د کنګل شویو پیسو د ازادېدو غوښتنه وکړه. د پاکستان د صدراعظم دفتر پرون د عمران خان په قول په ټویټر کې لیکلي د امریکا د ولسمشر له ځانګړي استازي سره د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې کتلی دي. یوه ورځ وروسته لدې چې د سپین بولدک او چمن ترمنځ پوله پرانستل شوه پرون زرګونو کسان او موټر د دې لارې د بیا بندېدو له کبله منتظر پاتې شول. دا لار د یکشنبې په ورځ پرانستل شوه او ژمنه وشوه چې بیا به نه بندېږي، خو پرون د نامعلومه دلایلو له مخې بیرته بنده شوله. د ازبکستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون شوکت میرزایف د دغه هیواد د ولسمشری د انتخاباتو ګټونکي اعلان کړ. په دې ډول میرزایف به د یوې بلې 15 کلنې دورې لپاره د ازبکستان ولسمشر وي. د اسلام کریموف له مړینې وروسته شوکت میرزایف د ازبکستان د قدرت واګې په لاس کې لري. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تیره شپه په نړیوال شلوریز جام کې خپل لومړنۍ مسابقه په لوی توپیر وګټله. د افغانستان لوبډلې دا مسابقه د 130 منډو په توپیر وګټله چې د افغان لوبډلو لپاره په نړیوالو جامونو کې یو ریکارډ هم جوړ شو. زموږ غاګله ازادي رادیو نه اوري اوریدونکو، که تاسو چیرته د ازادي رادیو پر راپورونو نظر لري نو زموږ پیغام ثبتونکي ماشین ته زنګ وهي او خپل نظر راته پرېږدي. اوس هم ځینې ستاسو پیغامونه اورو.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه او احترامات مو ومنئ. حبیب ثابت سپینوالیم، یو تن د پکتیکا ولایت اومي ولسوالۍ اوسېدونکی. زموږ په ولسوالۍ کې کوم مخابراتي شبکه او پایښت نه لري چې لامل یې ډېری خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي. که څوک غواړي د خپلو خپلوانو سره تماس ونیسي نو ساتونو ساتونو سره بزل سره د غرونو غونډیو جګو سره تخیږي، هلته په ډېرې کمزورې شبکې سره د خپلوانو حال اخلي او د انټرنیټ له خدماتو څخه خو بیخي بې برخې یو. هیڅ یو دولت په دغه برخ کې زموږ ولسوالۍ ته پام نه دی کړی. نو د ازادي راډیو له طریقه د افغانستان له اسلامي امارت له مسؤلینو څخه غوښتنه کوو چې د مخابراتي شبکو د سیستم په پاره کولو کې اومن ولسوالۍ ته پاملرنه وکړي تر څو د نورو هیوادوالو په شان موږ هم د مخابراتي او انټرنیټي خدماتو څخه برخمن شو.
سلامونه احترامات ازادي راډیو ته. بعد له سلامه زمانه بلکې د ټولو افغانانو غوښتنه د امارت اسلامي څخه دا ده چې عامه خدمات خلکو ته ژر تر ژره وړاندې او د ملکی مامورینو معاشاتو باندې عاجل اجرات وکړي. هغه ځکه چې زموږ افغاني ټولنه ټوله یو غریبه ټولنه ده او په تیر نظام کې هم د ملکی مامورینو لکه د مکاتب او معلمینو معاشات ډیر کم وو او د 2000 روپو جګولو کاذب وعده یې ورسره هم کړی و چې خدای جل جلاله هغه فاسد نظام وړنګاو. نو اوس مولا امارت اسلامی نظام دغه غوښتنه ده چې د دوی د معاشاتو په اجرا عاجل اقدام وکړي، ځکه د سوال په اوبو ژرنده نه ګرځي. خلق نور غربت او لګي داسې ورختا کړي چې حد نه لري. نو د امارت اسلامی د لوړپوړو چارواکو مسؤلینو څخه دا هیله لرو چې د معلمینو او ټول ملکی مامورینو په معاشاتو باندې عاجل اجرات وکړي تر څو دوی هم د الله جل جلاله پر وړاندې له مسؤلیت څخه خلاص شي. ومن الله توفیق.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
اوریدونکو دغه خبری مجله هم دلته پای ته ورسیدله. په کابل کې د سهار 9:30 بجې شوې. په بل خبرونه کې مې همکار سلطان محمد سرور ستاسو